دون هم نشي کولای.
لدی راپور سره قدر من اوریدونکو د خبرونه پایته راو رسیدو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د آزادې رادیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مقبول کي قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځل سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کي برات روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو ځکه کو کوم کله دین چې تاسو د نن وزینه ولوس په کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یی لای کو ما چې کله دین تاسو د نن وزینه ولوس په سی تاسو ټول قدر من سکون کي بای لخلو زنون سره د یو ول سم ګی جغرافیا مزمن کتابچه او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره ورکړي. کلمونه ګلري ځکه نن ورځ مرو تاسو په دې لسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هله ده چې تاسو ټول کلمونه زده کوون کې نن ورځ د لوست په پای پر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کترمن زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشأ څه څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراج منشأ چې د خپل نباتي منشأ لري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر راغلی دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي. موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبرو سکاره چې دی کډر من ځکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي میپری څخه ورسته کړ چې د براس انرژي په صنایعو کې ریوارډس ولا او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړ او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکرو بیل بیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کولمړنی ډول چې دی وچ سکرو. وچ سکرو یا هم انتریست سکاره په نامه سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ځانته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیو پرې کاربن پکښ کې موجود دی. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازه سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په کورځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مهم محصول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دریم چې دی پخپله د مجار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره پخپله د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دی چې په بشپړه ډول سره په کاربن باندې نه دی اووښتی او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره ده. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کېږي ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې ترڅنګ درنه زده کوونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه پخپل د تورب د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دغو ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژند جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې د سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي دوهم هم د کیر د ډبرو سکاره دي درېمه د مچار یا هم لنګیت سکاره دي سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا سرګند شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي او همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لوی سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر لوی زیرمې لري چې له هغوی لوی صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا ده پلنسینیا ده الینیاز ده کنتاکی ده وهیو ده اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېره کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دی. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لوی وچی د ډبرو سکرو د زیرمې ډیر لږې پیژندل شوی دی کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی. خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې کې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې کې موجود دی چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هوکې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې کچیر مو راتاس وو یو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي داسې چې د جنوبي ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکی پنځوس برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو. خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی یا هم وس صادر وی چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې چلوسکیا سویډن استرالیا ته صادر وی استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان جنوبی کوریا ته صادر وی همدارنګه آلمان خپل د ډبرو سکرو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته لیږدي وی اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنه ځکون کو نه یوازې د چې د برېښنا په فابریکو کې د کورونا په تو ډول کې د پخلی په پخول کې او د اورګاډو په چلول کې ترې کټ اکثر کیږي بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، اتر، درملو او ترکیبي شانو په جوړول کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنگ مواد سلفاید، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل او هم چې نن د ډبرو سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې او پیژندل هله ته چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ اوسیر اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دنده کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مېسته راځي. نور نو کتر مونږ د کون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي هله د چیو سم تر لاسه کړی او پر سپو سی اوس تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم د لا په ماشه وخت ورته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
Thank you. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات مقبول کی قدر من او غلری سکون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشرق واس په مادت ول سم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سم لوسته هله د تاسو ټول قدر من او غلری سکون کی برات روغ او جوړه صحت مند او سړي او د صحت چمه په تنوي نو قدر من سکون کو مخله دین شي زادنن ورسی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من سکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب شاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر دنن ورزيد لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او پر راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدر من زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبي، دویم هندي او اردو ژبي، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدر من او خوښ زده کوونکو د لسته پیل په شی بو کې لمړی مرو تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هندو او اروپایي ژبو له څنګه لای هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشای په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مرواجه ده یا هم دودیز توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکونکو د مسیحات د لمړي پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه که درمون او ګلالي سکونکو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کېږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو د بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه له څنګه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او یو څه پوه اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زده کوونکو د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان په همدغو ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شیدونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدرمنه زده کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنیاد چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې پخپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي، چې ترکي، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی سو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپله پخواني پارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي، چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که تر منځ ځکون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسې وو سري. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات اوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هره کې وپوهېږي، ارتباطاتو سره ټینګ کړي، او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیرې د صنعت په باره کې وي، کچیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیرې په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ شوی ده، دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې د اړیکې پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس، او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ او تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ او تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو، او دغه لیرې واټنونه له منځه څخه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون، او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، که چیرې د بادري مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو، او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپلو مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، او خپل لومړني پړاوونه، فرمایش اخیستل، او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات دا ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابروي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونه له جمهور څخه وشمیرل شو، نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري، کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د هیواد جغرافي ویش، د هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمې د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالول، همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مېستر راغله چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډې او اوږدې د اف ام سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر شو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د چې اوسه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسان د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د علاقه مند.